سلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحبای مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
عبدالله عبدالله وای افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي. په دایکندي کې د ماین چاودنې 14 ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 14 تنه ملکیان وژل شوي دي. د دایکندي د والی ویان ناصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسو چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې 15 ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د والی ویانو په پیشه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پیشه مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان وایي په هوایي حملو کې د دولت 13 مخالف وسله وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن آقا محمد صفی ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله غوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا 3 نفر تلفات واوختل. 3 نفر کې 14 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلول خپل یو مړی لزان سره وړي دی. وسلول طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر گیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ په ویلنیوس کې خبرلانه ته وویل د ولسمشري تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشهور رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي بولي خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوی او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخو د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسلواله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن وخت پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په مې میاشت کې نیول سوي وو او 15 چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی وو چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند د بی امنیتي ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام شپږ نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اوور کې مساوي سوه سوپر اوور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اوور کې رویل چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره و دې موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. د وی ګوزند وهلې انجلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخ یې چې خبره راندو نه پویدو پوی نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
شزانی منړی پروګرام هم لرو، په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلند پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال باجوا سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره دا هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د شعارونو او د توطیې د تیورۍ پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په ډول یې هغه د توطیې تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار یې نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواه په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
له فیروزی عزیزی په مننې پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر تعقیبوو. د دې سفر د اجنډا په اړه به په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نه واور.
کم پروګرام چې موږ لیدلی دی د هغه د دویم ورځې سفر چې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شیبه وروسته، او هم نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناسته شته. یوول یو په یو ملاقات دی او بیا د پلاوی پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کوي.
سبب عبدالله عبدالله له کومو چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره، ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی، او دلته خارجي چې کومه جرنالستان دی د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده، او د هغې او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ دی د ټریک ټو چې کوم هغه حکومتي دایلا کېږي د هغې غړو سره هم لیدنه. بیا سبا د ماښام شاوخوا کې به اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل دی او بیا به واپس کابل ته ځي.
طاهر خان، په تر اوسه پورې چې کومې لیدنې کتنې دی عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوي دي، د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سوله کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې، چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره. د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي سناسه شریک ریشي میډیا سره، یا اوبه ګورو چې شریکیږي نه شریکیږي. کوم ځینې خبرې چې تاسو اشاره کوئ لږ خو باغې ته انتظار کول غواړي، لیکن ځکه چې نن د سفر مهمه ورځ ده، تېره ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو، هغه هم د سمبولیک غونډې ملاقات وو. بیا د شپې تېره شپه ډوډۍ و ده د قومي سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا، نو بیا نن د سنا مجلس چې کوم مشر دی هغه سره مو هغه ما سره سمبولیک ملاقاتونه وو، لیکن مهم ملاقاتونه نن دي. خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې چې د پاکستان خصوصي شان دي، د افغان ولس د افغان مشرانو چې د پاکستان چې کوم توقعات دي دوی ته آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکو او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واورو.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي، د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه، او ټولو دا په اتفاق سره دا ویله د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی، بعضا مثبت او ډېر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوو کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او په ملي جامعه هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبرې روانې دي، دا د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای، نو ولې قطر انتخابو؟ ولې یو بل ځای نه انتخابو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې، او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کولې؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکونو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینالمللي جامعې و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي، د طالبانو موقعیت او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا راکندې چې دغه پروسه همدغه جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېیمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. که څه هم موږ تاسو په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق نظر تر دې راځي چې قطر بهتره ځای دی، افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی، او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی. ډېر ځای
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ، او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي، او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی، د دوی د بینی جامعې تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې چون موږ په تیرو 40 کالو کې په مختلفو مرحلو کې په مختلفو رسو کې سوځلي یو، افغانان ډېر خوش شوي دي، او چون د اعتماد د منځه تللی دی، نو موږ همیشه چې پروسه شروع کیږي موږ د غیر پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې. هغه د داعش پروسه ده، نو د خلکو بیره و هم دا دی چې د دې پروسې د ختم سره داسې نسي چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفاف شي، پاک شي، او ټول طالبان په خلاص شي، یعنی مشکل د افغانستان حل دی. لیکن د ظاهر داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی، او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې در شلو پر رسیږي په کوچنۍ او غټه سطحه هم په افغانستان کې فعال دي. د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب، په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شکل نه راولي.
د سیاسي چارو کتونکو، خالد پښتون.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 940 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. ناجیه صفی له کابل راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهلی، هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلی او تر دې وړه خوري په خپل پخو ګرځي. د هغه مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لوري هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یو کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
نو مون خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دوی ته مونږ نه بیا قراري نه وه، هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو، په دې باندې بنا شو کنه، بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو، پوه نه شو ځان سره، خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځولو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې د خطر سره مخ دي هلته فرعي کمپاینونه ترسره کړو. همدا اوس مهال د هیواد په 112 ولسوالیو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې به دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2000 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 33 یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسین نه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې دي کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر ولکه لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینوي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه دوه پیخي پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلی کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیخه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه څو ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزن دوه پیخي ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په تیرو 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفي الله سنکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه یې 2000 کال وځاپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیونو له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 میلیونو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. په د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 3 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسېدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل نوی وخت ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمې کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټی وی، ټلو نیوز او لمر نه تعقیب کړئ. د تلې میاشتې له نهمې نېټې څخه هره شپه فلسطین وګورو. امریکا غږ او ټلو، یوه بریالۍ ملګرتیا.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون اعلان و. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په ښوونځیو کې لنجونو سره د چلند مسله څېړل شوې ده، او همدارس په دې خپرونه کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو.
ستاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت وامد صالح محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما بلوچستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د بلوچستان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ولایت په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سن لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي، او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي، او شکم ځای کار ورکوي هلته هم دا کیفیت او دا آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سینما طرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه دی ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی چې هلته ناست چې خپلې ټکسیانی او انرژیانی سره چې دلته بد حال دی چې خبر نه دي، نو دا چې سوله وسی دلته موږ مرسته نه باندې موږ سوله څه کوو، نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو، شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شونځیو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده، او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي، له شونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي، او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو یې سمې سنو ته مخکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عثمان له نورستانه په راستولې سمس کې لیکلي دي، د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو قتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي، اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي، عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې دي، نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي، د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو، او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته اس ام اس نه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي، او د دې داهیل لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي ترڅو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشریات پیل کړي. البته دا د غوښتنه ده. او بشیر حبیبزای لاسر ولسوالۍ کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅې وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبد الله سفر پاکستان ته به غټی دی. البته د ډاکټر عبد الله د پاکستان سفر پړ نور سیمسونه هم د غوس شیبر روان دي. قاری صبغۃ الله حماس لیکي د اسم سمنل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړې ده. قاری محمد نبی مینوال له هلمند له نادالینه لیکي د پوهنې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدو لارو ته مخه کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیچا ته د ټوریزم په هدف له خپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان نن سهار وژل شوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې شوې ده. په اروزګان کې د ملي اردو یا ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکا سره تر کتنې وروسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېیمې ورځې ته وغځېده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاوري وېستل. شک لري چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو نجونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندې. د خبرونه واکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخې دي چې 80% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نه ځي؟ د دولتي خوانځي اوس زدکونکي انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوښي دي؟
دومره بدرفتاری او بد سلوکي دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي.
کې به خوونکي لخپل زدکونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي؟
چې کله د معلومانو بد رویه میادي کې زیس نه غواړم مکتب ته لاړ شم.
د تعلیم او تربیه اصول سره سم یو خونکی باید څه ډول وروزل شي تر څو زده کوونکي ته په مهرباني زده کړې ورکړي.
خو خونکی دغه دی چې باید زده کوونکو سره اړیکه او رابطې د محبت او د مینې نه وي.
په دې خبرونه کې هڅه کوو د پښتنو ته ځواب ومومو. وګمې جبرخیل لنجونو زده کوونکو سره د خزینه خونکو د ناسم چلند په اړه راپور جوړ کړی. د خبرونې په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې دی وزدکون کې په غږ پیلېږي.
څه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم. یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی. ما خپل لاس پورته کړ، د استاد مې بوتانو ته پام شو او ډېر په قهر شو. زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و او مور مې د لامې نه ډېر یو زاړه بوتان راته اخیستي وو چې ښوونځی ته لاړ شم. او استاد چې کله زما بوتان ولیدل ډېر په قهر شو او ماته وویل چې ته څنګه یو جلی سلیقه نلی دا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چیز ما تشریط غوګ ونیسی زی بیر تکینه ولم کله چیز د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفکیږم.
تاسو د فرشتي خبرې واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس بدن سیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال په هنتون نه فارغه شوی ده. هغه وای د خوندزی څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي.
زما یو استاد و خدای سي اوس باغه چیری هغه استاد خدای دین نه کو هدایت ورته کی خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ بهم زبې وهلو نه پری خودم. کله به سی ز مکتب ته ولاړم نو دما به بیخی مکتب ته زړه نه کېدل چې ز مکتب ته څنګه ولاړسم. زړه می داسې له مکتب تور و چې مور به می په زوره ز مکتب ته لیږلم.
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي. اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له خوانځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي. خو بل لور ته د مسلکي او ښځینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خون کشمیر ایوازې 40% ده. د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک له خپل نجونو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوونکې نه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د نجونو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیزو محدودیتونو او له خوانځیو د لریوالي له کبله نجونې له زده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغوی خوانځي ته لاړ شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي. ځکه د دې ادارې د راپور په اساس ایواز 80% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلند څخه شکایت کوي. اکثر ځوان انجونې د خپل خوونکو څخه خوخي نه دي په ځانګړي توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولي. د 13 کلونو په اوږدو کې د پوهنې وزارت تل د خوونکو د روزنې په هدف د لنډمهاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نور غیر دولتي ادارو هم د خوونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړی دي خو بیا هم ولی خوونکي لزده کوونکو سره لسخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چې د لیسې د دورې خوونکي ده وایي لزده کوونکو جون سره یې چلند ناسم نه دی خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار زکه دی چې زده کوونکي سم روزی.
اما اصطلاح باندې یو مطلب موږ لرو چې ډب نوی ادب نوی. که چیرې موږ په ځکهونکو ته په نرمه لهجه باندې ووایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراعات کړئ داسې وکړئ اسې وکړئ سبا ته باغی په ډیر فیشن او په ډیر زیات په بد حالت باندې راشي توجه به ونه کړي. مګر که چیرې له دغه شاګردانو سره په غصې باندې مخکې لاړ شو دا شاګردان به بالکل په صحیح نفرم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس بخو وای او خبه توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو نه به درس وي نه به یونیفورم وي بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشن او داسې نورو سره نکار اخلي چې بیا دا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو د پلین په مراتبولو باندې پوکړو د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکې ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خوونکو خپل هيله داسې سرګندوي
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چالتہ هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید د انجونی دونه ونځوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لخپل زده کوونکو سره په مهربانۍ چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسؤلیت په خټوګه تر سره کړي. رازقه اتل چې یو مسلکي خوونکې ده د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي.
عموما داسې شاګردان نرم چې عمرونه یې زیات دي زه چې کله دوی ته درس ورکوم مغواړم چې دوی تشویق کړم نو زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
خوانځي په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څنګه فعالیت کوي او له 12 فارغ شوي ښوونکي جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استاد کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسایل شتون لري چې باید یو ښوونکی په باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزنې لامل وګرځي. په دې کې اول دا ده چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظه تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی ترسره کیږي منشأ څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر ته زده کوونکی په ښوونځیو کې له ناسم چلند سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. داسې څوک شته چې د دې ستونزې ور حل کړي؟ دا ځوابونه به د پوهنې وزارت له بیان دي. نوري نهزت نواورو.
د پوهنې قانون په 9 ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي. کچیر یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په 2 کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر بماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ هم صنفی ډیره غریبه وه. د دې کالی ډیر شکېدلې وو چې څو ځای دې ګډلې وو، خو استاد دانه شیل چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې دا ستا کالی شکېدلې دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګه تارو دي ګنډلې.
از منو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نا دیرخ خاطره لرم او هغوی دیر مهربان دی او مکسر خاچلن کوی.
یو شمیر زدکون که لخپل و زینو خونکو گیره کوی چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثر از دکونکو د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټري ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغلی یوسف زئی، کب سر کې دارا ته وایاست چې د ښوونکو د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یو ښوونکو باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي؟
کله چې دوی په صنف کې داخليږي، ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم موږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې موږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې د ماشومان مکتب ته ځي، دوی یو مینه ته او محبت ته دوی ضرورت لري. او یو خواخو د وطن له خوانه دوی مایوسه دي، او بل د خپل د ښوونکو طرف نه چې دوی مایوسه شي، د دوی شوق او مینه او محبت کمیږي. او غوښتن مو دا دی چې دوی داسې زمینه سازي د خپل ښوونکو او د زده کوونکو په منځ کې دومره اعتماد پیدا شي چې دا زده کوونکو هوکوي شي خپل سوال او جواب ډیره دوستانه خپل ښوونکو سره حل مطلب کی. او متاسفانه موږ ښوونکو
کله چې خپل صنف داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دوی نشي کوی چې اته خپل د درس موضوع هم خپل ښوونکي سره شریکوی نشي چې یو سوال او جواب وکړي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي له خپلو ښوونکو نه بدې خاطرې ونه لري؟
مونگا کوای شو دو واریان پا نظر نیسو. یو واریان مو داده چه مونگا خونک لپاره سیمینار نباید دایر شی او دوی لپاره لارخون نباید توشی چه دوی اخپل میتودون او اخپل برخورد او کرکترون نباید چنج کی. او دو واریان مو داده چه دا زکاون که کوای شی چه 15% پا خپل سنف که دوی باید سام واخلی او ترسو ها کوای شی چه ده خپل ده زکاون که طرف نه دوی تا باید لارخونه وشی چې دوی باید خپل دیده استادان تا باید پراویه که باید چند دوی خپل باید راولی.
دنی می نړۍ د خبرونه درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګوریدون کو سلام. اوازه ده چې د کورونا بل څپام راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله خوشاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده. پام وکړئ، خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابللي دي. ښاغلی خارپاک صاحب او ښاغلی ریګي صاحب، ټولو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د نننۍ درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خفه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره عصري ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یئ، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو، دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامته. دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په خارونو نوی بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي.
مو د هغه قرارداد له حاله خبره و چې لڅو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سره کې د بایسکلونو په لاره بدل کړی دی. څنګه دی وکړه سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لس میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشاله یې؟
ماته ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی پنځه میلیونه ډالر. سل کیلومتره سړک دی چې بر یې دولس متره، چې د هرې خوا پیاده روي دوه دوه متره دی.
کله به څوک په پنځه میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. کنه لومړی بر شل متره و، خو خارجي ماته دولس متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دی لکه چې هېره شوه.
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې تلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی د تا سال دی. او یو بل ښکار مې وکړو. او دولس متره سړک دی، ټول یې سل کیلومتره په پنځه میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر اته متره ونیسه او له پیاده روی هم یو متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دی ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي.
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نسی کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې درې متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په پنځه لکو ډالرو ورکړ او د سرک سور دوه مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په دوه لکو ډالرو ونیوه چې سور یو متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په پنځو زرو ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیوانی، دا غم مخکې خوړل شوی دی، هر یوف څو فیصده ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
او دا هم یو برک شیر.
ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی، چلا را نوی نما خبر ناو رما، او تند کن خورما لکد خوار خون کی، د زور با اسکل پشانتی لکه د خوار خون کی، د زور بایسکل په شانتی. ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، خو چرا په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او تیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان. په خوب کې ویریږم، بلستن کې نیغ راکینم، بلستن کې نیغ راکینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغستا تور شوندی، دا رنگ می تور شی داسی لکه دلوی قاتل، لکه دلوی ظالم، د تور زرگی او تور وجدان پشانتی، د تور زرگی او تور وجدان پشانتی. زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چرته همسایه اوسیږي، او خپله چرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم، دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن.
او اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ.
دا ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سړکونه په چاکونو بند شوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلا یې وهې بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا ښار دوی په قواله اخیستی،
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
او چې بیا سر پښې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
او ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چېرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې یې تنګې کړي چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي، دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نه سي ورکولی. ولې داسې کېږي، ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدای، لکه چې لیونی
شو. ولې ولې؟
او خدایه، لیونی شو، اوس څه وکړم؟ خدایه،
ولې ولې ولې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دل و دین و عقل و هوشم ہمارا باب دادی، زکدام باد ساقی و من خراب دادی، داد کو میلے بندے نصیب کی مستی، داد گومی پیالے بنگے نشے پر کی مستی نے، داد گومی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی نے، داد گومی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی نے، پتنگ تمی پرواز لمبائی دجی شام، ز پتنگ تمی پرواز مجنون تمی چننیے، زمغل تمی ممتاز مجنون تمی چننیے، زمغل تمی ممتاز، داد گومی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی، داد گومی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی، داد گومی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی جی، داد گومی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی جی، لیوان تو بی تزما د جنون راسی تم سر د لیوان تو بی تزما د جنون راسی هم نازم یہ هم نظم تم سوز هم گدازے هم نازم یہ هم نظم تم سوز هم گدازے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا دے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا دے سلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آبادے سلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آبادے دادا جمی کیا لے بندے مستی جی تار گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی